Radio.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود 12 نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د مارچ له 2 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم پر ضد مبارزه کې د ترکیه همکاري مهمه بولی. نور راپور نه هم لرو، خو لومړی خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د لوی څارنوال فرید حمیدی استعفا ومنله. افغانستان او زیمبابوې نن خپل لومړی ټیسټ لوبه کوي او په اوکراین کې د اوسنیو او پخوانیو ډیپلوماتانو په ګډون د قیمتي شیانو د قاچاق یوه شبکه شنډه شوې. بشپړ خبرونه. ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غنی د لوی څارنوال فرید حمیدی استعفا ومنله. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل حمیدی پرون د شخصي ملحوظاتو له کبله استعفا ورکړې ده. فرید حمیدی د 1415 هجری لمریز کال د وري حمل د میاشتې په 16 نیټه له ولسي جرګې د باور رایه واخیسته او د لوی څارنوال په توګه وټاکل شو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د لوګر له مس عینک کان څخه شاوخوا 2500 قلمه موندل شوي لرغوني آثار کابل ته ولېږدول شول. د دې وزارت ویاند صابر مومند په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د لوګر د مس عینک څخه شاوخوا 2500 قلم آثار کابل ته انتقال شوي دي. په دغه آثارو کې د 500 په شاوخوا کې هغه آثار دي چې په دې کې خټین او مسی لوښي شامل دي او باقي ټولې سکې دي.
ښاغلی مومند وایي موندل شوي لرغوني لوښي ملي موزیم ته لېږدول شوي او پاتې 2000 آثار چې زیاتره سکې دي د لرغونپوهنې ریاست ته وړل شوي چې په لابراتوارونو کې تر مسلکي پاککارۍ وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ نن په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ لومړی ټیسټ لوبه کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو دې لړۍ ته تر ډیره ځوان لوبغاړي غوره شوي دي.
د افغانستان د لوبډلې په نوملړ کې ځوانو لوبغاړو ته دا ځل ډېر فرصت ورکړل شوی. موږ باوري یو چې یاد لوبغاړي به د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري او همداشان درته ویلی شم چې د لوبغاړو په غوراوي کې دا ځل اتلت منیجمنت سیستم ډېر رول درلوده.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه به د مارچ په 10 نیټه پیل شي. د افغانستان په کوربتوب به دواړه هیوادونه په خپلو کې درې شل اووره مسابقې هم وکړي چې لومړی به د مارچ پر 12 نیټه وي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو مرستندویانو غوښتنه وکړه چې له یمن سره نوره مالی مرسته وکړي. انټونیو ګوتریش وایي هیله لري د جګړې ځپل یمن لپاره چې خلک پکې له سختې قحطۍ سره مخامخ دي 3.5 میلیارډ ډالر بسپنه ټوله شي. د یمن یو بې ځایه شوي محمد جویدی چې په خوارزواکۍ د خپلې اختلور تر څنګ ناست و رویټرز خبري اژانس ته وویل
الحال حقا اليوم ما شاء الله تبارك الله تحسنا.
ده خدای شکر دی چې دلور حالات ملک خښه وای دی، خو اندېښنه لرم چې بیرته خپل خارګوټی تستانش ولو دا به بیرته په خوارز واقعي اخته شي. تر ډیره د بیکاری لکبله زکه زکه مدانده نه لرم.
د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون د سل حکومتونو او مرستندویو ټولنو د مشرانو په ګډون د یو آنلاین کانفرنس په پیل کې له مرستندویانو هیله وکړه چې د بسپنې ټولولو لپاره د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته په سخاوت سره ځواب ووایي. هوسیاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي په 2014 کال کې د یمن پر پلازمینه او شمالي برخو ولکه ټینګه کړه او حکومت یې جلاوطنۍ ته اړ کړ. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف له 2015 کال راهیسې په یمن کې د دې یاغیانو پر ضد جنگیږي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي که اپوزیسیون د ده شرطونه ومني نو له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو ته چمتو دی. پا پشنیان دا څرګندونې پرون د پلازمینې ایروان په جمهوریت چوک کې خپلو زرګونه پلویانو ته د وینا پر مهال وکړې. په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ هغه مهال اوج ته ورسېده چې د پشنیان ملاتړو او د اپوزیسیون فعالانو جلا جلا پراخ لاریونونه وکړل. ارمنستان وروسته له دې چې پاوڅ تیرونې له واک څخه د صدر اعظم پشنیان د لرې کېدو غوښتنه وکړه، له پراخ سیاسي کړکیچ سره لاس ګریوان دی. پشنیان د پاوڅ دا غوښتنه د پوځي کودتا لپاره یوه هڅه بللې ده. پشنیان په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل که پارلماني اپوزیسیون له وخته مخکې انتخابات ومني، دای به یې هم ومني. او رسته خبر دا چې د اوکراین د امنیتی خدماتو اداره وی د ځینو اوسنیو او پخوانیو ډیپلوماتانو هغه شبکه یې شنډه کړې ده چې د قیمتي شیانو په قاچاق تورن دي. دا پخواني او اوسني اوکراینی ډیپلوماتان تورن دي چې د سرو زرو او بهرنیو اثارو په ګډون د سلګونه زره ډالرو په ارزښت شیانې قاچاق کړي دي. د امنیتی خدماتو ادارې پرون په یوه اعلامیه کې وویل د ډیپلوماتانو د ډیپلوماتیکو اسنادو د پوستي خدماتو د سیستم او ډیپلوماتیکو اسنادو په کارولو سره له اروپا څخه اوکراین ته او له اوکراین څخه اروپا ته شیان قاچاق کول د دې کسانو هویت نه دی افشا شوی. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و باورې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ترکیې همکاري د افغانستان لپاره خورا مهمه بولی. د امریکا او طالبانو د سولې پر موافقې د کال او وختو وروسته یو امریکایي شنونکی وایي د دې موافقې تطبیق په ټپه ولاړ دی، او افغان چارواکي طالبان تورنوي چې د دوهې د موافقې پر موادو عمل نه دی کړی.
خشونت به کمی، دایمي اوربند ته به زمینه مساعدېږي، او د سولې په خبرو کې به پرمختګ راځي، په یوه یې وفا ونه کړه.
په نورو موضوعاتو کې، له بلوچستان ایالت څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ایستلو د فعالانو عکس العملونه پارولی دي. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خبرونه تر پایه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او څو لویو ښارونو کې خبريږي. دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ترکیې همکاري مهمه بولی. لبلې خوا د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي ترکیې یوې عادلانه او پایداره سولې ته په رسېدو کې د افغانستان مرسته کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د افغان حکومت له جګپوړو چارواکو سره د سولې د بهیر پر چټکتیا بحث وکړ. سلیم محمد صالح د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه کې د ترکیې نقش مهم وباله. محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د افغانستان او ترکیې د اړیکو د سلو کلونو د پوره کېدو په مناسبت دا څرګندونې وکړې.
ترکیه نقش نهایت ارزنده
د تروریزم په وړاندې په ګډه مبارزه او د بیا رغونې په برخه کې ترکیه ډیر ارزښتناک رول لوبولی. د قاتم ملاتړ ماموریت په فعالیتونو کې د ترکیه فعال او جوت ګډون د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی.
بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان او ترکیې د اړیکو د سلو کلونو د پوره کېدو په مناسبت د افغانستان په سوله کې د ترکیې نقش مهم بللی دی. شغلی عبدالله پرون په یوه اعلامیه کې ویلي ترکیه د یوې عادلانه او پایداره سولې په برخه کې د افغانستان ملاتړ کړی، او ترکی چارواکو په دې برخه کې د اسانتیا پر برابرولو ټینګار کړی دی. د افغانستان حکومت وخت نا وخت د افغانستان د سولې پروسې د بریا لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع مهمه بللې ده. د افغانستان په سولې کې د ترکیې نقش په داسې حال کې مهم بلل کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان او څو نورو هیوادونو سفر پیل کړی دی. شغلی خلیلزاد پرون په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د عمر زاخلوال ترڅنګ له نورو سیاستوالو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر یک شنبه ویلي چې زلمی خلیلزاد او ورسره ملګری ډله به په دې سفر کې د افغانستان د دولت له مشرانو، طالبانو او په سیمه کې د ځینو هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې یې په افغانستان کې په یوې عادلانه سیاسي هوکړه او اوربند پورې تړلې خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد به قطر ته هم ځي چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي پکې د سپتمبر له 12مې په مذاکرو بوخت دي. که څه هم د مذاکرو دویم پړاو د جنوري له لومړیو پیل سوی، خو دا پړاو د مخکنی هغه پرتله په ځنډ او خنډ مخته ځي. لکه چې جو بایدن د امریکا د نوي ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې، د افغانستان او نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د فبروري د 9 پر موافقه بیا کتنه کوي. دا بیا کتنه به دا جوتوي چې امریکا به له طالبانو سره سوی موافقه برحاله ساتي که څنګه.
په همدې حال کې د افغانستان د حالاتو یو پیژندل شوی امریکایي شنونکی بارنت روبین وای د امریکا او طالبانو د تړون تطبیق په ټاپه ولاړ دی. ښاغلی روبین د څرګندونې د ازادۍ راډیو د انګریزي ژبې ویب پاڼې ګندهارا له مسؤول مدیر ابوبکر صدیق سره په تفصیلي مرکه کې کړي دي. ښاغلی روبین په دې مرکه کې د امریکا او طالبانو د تړون ځینې لوی عیبونه هم په ګوته کړي چې له امله یې د ده په وینا د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې په ځنډ پیل شوې. د دې مرکې ځینې برخې صفی الله ستانکزی ژباړلې دي.
یو کال وروسته له هغه چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، د تاسو په نظر دا تړون اوس په کوم حالت کې دی؟
دمګړی خو د تړون تطبیق کاملا درېدلی دی. که غواړو او څنګه دا بنبست ماتېدلی شي، دا نو له واشنګټنه پر راروانې پرېکړې او په وړاندې د سیمې د هیوادونو، د افغانستان د حکومت او طالبانو په غبرګون تړلې خبره ده. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی په لویه کچه روان دی. په تیره بیا په ښاري سیمو کې د وتلیو څیرو هدفي وژنې روانې دي، او لا هم په کلیوالي سیمو کې هم بمی چاودنې او بریدونه کیږي. البته دې ته په پام چې لویې انتحاري حملې نه دي شوي او طالبانو ترې ډډه کړې، خو ټینګار کوم چې ټول پوهیږو په افغانستان کې د سولې او تړون څنګه ښکاري او چوکاټ به څنګه وي، ځکه دا تړون څلور عناصر لري: د ځواکونو وتل، له ترهګرو شبکو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول او تضمین، د لانجې سیاسي هواری او اوربند. څه چې دې پروسې وښوده دا دي چې سیاسي حل لاره څنګه ده.
په اصلي تړون کې چې څلور مهمې برخې لري او تاسو یې یادونه وکړه، لوی نیمګړتیاوې او عیبونه څه دي؟ ځکه ګڼو افغانانو او د دغه تړون منتقدینو هغې مسلې ته اشاره کوله چې طالبانو ډیر څه ترلاسه کړل او په بدل کې یې ډیرو کمو ته غاړه کیښوده، حتی دوی یو اوربند هم نه ومانه.
Yes, well, I mean, I understand the feelings about a ceasefire, but if you study peace processes in wars between governments and insurgents.
پوې کوم چې د اوربند په اړه هیڅ څنګه ده، خو که په ټوله نړۍ کې له اورپکو سره د حکومتونو د سولې پروسې مطالعه کړو، اورپک هیڅ کله د خبرو په پیل کې په اوربند موافقه نه کوي. که چیرته دا د کولمبیا، سلوادور، نیکاراګوا قضیه دي یا اوس کان د افغانستان مسله یاد کړو، د تړون عیبونه د هغو نقیزو پایلې دي چې عملاً روان دي. وضعیت یوازې د یو صنعت په ترلاسه کولو نه شي بدلولی. امریکا متحده ایالاتونو له تخنیکي پلوه ځینې ژمنې وکړې چې ښایي په اسانۍ یې پر ځای کړی شي، لکه د ځواکونو ایستل او یا له اډو بهر د دغو ځواکونو بیا ځای پر ځای کول. امریکا ځینې ژمنې کړي چې پکې پر طالبانو د بندیزونو بیا کتنه او د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره د سیاسي پروسې پیل دی. طالبان په دې تمه دي چې بندیزونه ترې لرې کیږي، خو امریکا د دغه کار وعده نه ده کړې. همداراز د بندیانو خوشي کول چې د طالبانو لپاره ډیر مهم و، هغه څه دي چې د امریکا حکومت یې ژمنه کړې، خو دا کار د امریکا په لاس کې نه دی، دا د افغانستان د حکومت په واک کې ده. دا هغه لوی عیبونه ول. پایله دا شوه چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي. نو د امریکا حکومت کولای شوی ووایي چې که هغوی نه غواړي له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، اړتیا یې نشته چې خبرې دوام پیدا کړي. یا متحده ایالاتونو ویلای شوی چې مخکې زه او موږ به هڅه کوو. نه پوهیږم چې خلیلزاد طالبانو ته څه ویلي، خو څه چې امریکا ورته ژمنه ده هغه دا دی چې د افغانستان حکومت باید خبرې مخته یوسي. داسې حال کې چې د افغانستان حکومت هم حضور نه درلود. اصلي دلایل همدا و چې د خبرو په پیل کې ډیر ځنډ منځته راغی. افغان حکومت نه غوښتل چې د طالبانو بندیان خوشی کړي. له بلې خوا په سختۍ د طالبانو ژمنې د تایید وړ دي، یوازې استخبارات یې تاییدولی شي. له تراګرو ګروپونو له هغې ډلې له القاعده سره د اړیکو پرې کول د طالبانو اصلي ژمنه وه، او په سند کې هم یادونه شوې چې طالبان د القاعده جنګیالیو ته ووایي چې په افغانستان کې هغوی ته ځای نشته، دا ډلې کوربتوب نه کوي، روزنه نه ورکوي او اجازه نه ورکوي چې مالي سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي.
ل آزادۍ رادیو سره د امریکایي شنونکي بارنت روبین د مرکې لنډیز مو اورید. د مرکې په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر انګلیسي ژبه وب پانه gandhara.rfarl.org اوریدلای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
له آزادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري او سم قدرمن اوریدونکو، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې صفی الله ستانګزی چمتو کړي.
دیلی بیست امریکایی خبرونه د زلمی خلیلزاد په تازه پیل شوی سفر یو مقاله خبره کړې ده. مقاله په دې عنوان لیکل شوی چې د بایدن ټیم له طالبانو سره خپلې لومړۍ خبرې پیلوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوشنبه کابل ته ورسید او له افغان مشرانو سره یې د سولې په ارتباط خبرې وکړې. دی به د سیمې ځینو پلازمینو سربیره له طالبانو سره په دوحه کې وګوري. په مقاله کې راغلي خلیلزاد چې د افغانستان لپاره د دریو بیلابیلو ولسمشرانو استازی پاتې شوی، سیمې ته په یو حساس وخت کې تللی. له یوې خوا د دوحې په تړون کې دوه میاشتې پاتې دي او له بلې خوا په دې اړه په نړیواله کچه ګونګوسې روانې دي چې آیا بایدن به دغه تړون ته ژمن پاتې شي که څنګه. دیلی بیست لیکي د بایدن په ولسمشرۍ کې د بهرني سیاست له لومړنیو مهمو پریکړو یوه د افغانستان له شل کلنې جګړې د وتلو په اړه ده، خو وخت په چټکۍ په تېرېدو دی. بایدن واک ته په رسېدو سمدستي د افغانستان تړون تر بیا کتنې لاندې ونیو. د مقالې له مخې جیو بایدن چې د افغانستان د وضع د لا تاوتریخجنېدو په خلاف دی، د وتلو کسانو تر سخت فشار لاندې دی چې تر مې پورې د عسکرو له ایستلو ډډه وکړي. د امریکا طالبانو د دروشلم کال د فبروري په تړون کې درا روانې مې لومړی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو نیټه ټاکل شوې. طالبانو د دغه تړون په یو کلن کېدو له امریکا وغوښتل چې په خپله ژمنه ودرېږي. ډیلی بیست خبرونې د ټرمپ په دوره کې د امنیت شورا د یوې مهمې غړې لیزا کورټیس په حواله چې تر مې وروسته هم د عسکرو د پاتې کېدو او هم د دوحې تړون د خوندي ساتلو پلوی ده، لیکي د خلیلزاد په څیر مرکچیان باید په جامع اوربند او سیاسي لارې ټینګار وکړي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې چې بایدن باید په افغانستان کې پاتې شي. د ورځپاڼې په لیکنه ولسمشر جو بایدن ته داسې تړون په میراث پاتې دی چې له مخې یې امریکایي ځواکونه باید د مې تر لومړۍ له افغانستانه ووځي. په مقاله کې وړاندې راغلي مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو کمښت او بشپړ وتل په وضعیت پورې تړلی بلل کېده. طالبانو ژمنه کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په بدل کې له ترهګرو ډلو له هغې جملې القاعده شبکې سره اړیکې پرې کوي، له افغان حکومت سره خبرې پیلوي او تاوتریخوالی کموي. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه تر اوسه پورې څوک استدلال نشي کولی چې دا شرطونه د مې تر لومړۍ عملي کېږي که څنګه. وړاندې راغلي امریکا د دې لپاره افغانستان ته ولاړه چې نور له دې هېواده کوم ګواښ ورته متوجه نه وي. د ورځپاڼې په لیکنه که له افغانستانه وتل د امریکا په ګټه نه وي، باید دا کار ونه کړي، آن که چېرته په افغانستان کې د طالبانو او نورو ټولو ډلو سره جګړه په دوامداره توګه روانه هم وي.
له آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د طالبانو پر مخ د سولې دروازې اوس هم خلاصې دي. همداراز د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وایي چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. دوی دا څرګندونې پرون په دارالامان ماڼۍ کې د پوځي تجهیزاتو د نندارتون د پرانیستو پر مهال وکړې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې سنګرونه ګرم دي، دلته د کابل په دارالامان ماڼۍ کې افغان ځواکونو خپل نظامی تجهیزات نندارې ته ایښي دي. په دې نندارتون کې چې درې ورځې به دوام وکړي د وسلوال پوز اړوند پرمختللې سپکې او درنې وسلې د سرتیرو انځورونه پوځي جامې او بوټونه نندارې ته ښودل شوي وو. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی په یاد نندارتون کې وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې لا هم ستاسې په وړاندې د سولې دروازې خلاصې دي.
نن یو وخت دی چې افغان میړني ځواکونه خپل قوت، وړتیا، ظرفیت او ډیسپلین نندارې ته وړاندې کړي تر څو د افغانستان دښمنان پوه شي چې افغانستان په شاتون کې نه دی او د سولې دروازې د هر چا لپاره خلاص دي، په ځانګړې توګه طالبانو ته تر څو راشي او د مذاکراتو له لارې سوله وکړي. که د سولې لاره ونه ټاکي نو افغان ځواکونه له وطنه د دفاع لپاره چمتو دي. افغانان او نړیوال به وګوري چې دوی څنګه له خپلې خاورې دفاع کوي او د افغانستان دښمنانو ته ماتې ورکوي.
د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل د دغه نندارتون پرانیستې ته په خبرو کې وویل چې طالبان په خپلو ژمنو نه دي ولاړ. د ښاغلي میاخیل په وینا افغان ځواکونو دفاعي حالات غوره کړ، قرباني ورکړه او د طالبانو 15,000 بندیان هم خوشې شول، خو بیا هم طالبانو له تاوتریخوالي لاس وانخیست. دی وایي طالبان فکر کوي چې د جګړې له لارې به ډېر امتیاز ترلاسه کړي.
مقابل لوري سولې ته ژمن نه ده، هغه تعهدات چې کړي وو چې خشونت به کمی، دایمي اوربند ته به زمینه مساعدېږي، د بین المللي توریستي قواوو سره به یو خپل علایق قطع کوي او د سولې په خبرو کې به پرمختګ راځي، په یوه یې هم وفا ونه کړه.
ښاغلي میاخیل په روان پسرلي کې د جګړې د چمتووالي په اړه وویل چې اوس هم جګړه نه ده ولاړه. نوموړي زیاته کړه چې اوس افغان ځواکونه په بشپړ ډول امکانات لري او د سرتیرو لومړنۍ روزنه هم د افغانانو لخوا کیږي، خو طالبان بیا دا څرګندونې ردوي او زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې مسایلو ته حل لاره پیدا کړي. د دې ډلې وایند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویلي چې مقابل لوری لا هم په جګړې ټینګار کوي. دوی زیاتوي چې طالبانو د دوهې په هوکړې عمل کړی او دا ډول څرګندونې په واضح ډول د سولې له خبرو سره مخالفت دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو ځل بیا په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مذاکرات بیرته پیل شوي او د دې پروسې د لا چټکتیار لپاره د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له بلوچستان ایالت څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ایستلو د فعالانو عکس العملونه پرولی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم فعالان وایي پښتین او د دوی نور ملګري په یوه فاتحه کې د ګډون لپاره پرون دوشنبه د چمن سیمې ته ورغلي وو، خو امنیتي چارواکو له هغه ځایه وایستل. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
د پښتون ژغورنی غورځنګ غړي بلال پښتون چې له منظور پښتین سره په دې سفر کې ملګری وو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دوشنبه سهار چمن ښار ته ورسېدل، خو هلته محلي چارواکو ورته وویل چې منظور پښتین بلوچستان ایالت ته د سفر کولو اجازه نه لري. منظور پښتین او د پښتون ژغورنی غورځنګ نور ملاتړو غوښتل د اسد خان اڅکزي د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړي. اسد خان اڅکزی چې په بلوچستان ایالت کې د عوامي نېشنل ګوند ویاند وو 15 میاشتې مخکې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول سو، خو مړ یې تېره شنبه د کوټې په یوه اړوند سیمه کې وموندل سو او تېره یک شنبه خاورو ته وسپارل سو. د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو پلویانو د دې پېښې پر خلاف د کوټې پر ځینو غاټونو احتجاجونه وکړل. یوه ویناوال ایالتي چارواکي په بې کفایتۍ تورن کړل.
اسد خان په شهادت باندې د عوامي نېشنل پارټۍ هر ورکر هر عهدیدار ته نور سره ملاویږي. د ظلم انتهایه تاسوله مسخ شده لاشونه غورځي. مسخ شده لاش مطلب د خلکو په زړه کې دومره ویره ورخوروانده چې یو خود مړ کوم او بیا به د لاش په دې صورت کور ته استوم چې څوک یې پیژني هم نه.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پولیسو د دې قتل په تړاو د ځینو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبره ورته کړې او دا یې هم ورته ویلي چې نیول سوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د پښتون ژغورنې پر غورځنګ له لګول سویو محدودیتونو او ورکول سویو خبرداریو سره سره پرون د غورځنګ مشر منظور پښتین او ځینو ملاتړو یې د اسد خان اڅکزي د کورنۍ له غړو سره وکتل. د بلوچستان ایالتي حکومت په دسمبر میاشت کې ظاهرا په امنیتي دلایلو د نوي ورځو لپاره دغه ایالت د منظور پښتین پر داخلېدو بندیز ولګاوه. وروسته یې دغه بندیز تر نامعلومې مودې وغځاوه. پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم له 2013 نه د کال راهیسې په پاکستان کې د شاوخوا 15 میلیونه پښتنو د مدني حقونو لپاره مبارزه کوي چې ډیری یې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پراته دي. د پاکستان پوځ په دغو قبایلي سیمو کې څو وارې پوځي عملیات کړي او وایي چې پاکستاني طالبانو ته یې په دغو سیمو کې ماتې ورکړې ده. پی ټی ایم توانېدلې په وروستیو کلونو کې په زرګونو کسان پراخو مظاهرو ته راوبولي او د پاکستان د ځواکمن پوځ پر ظالمانه تاکتیکونو انتقاد وکړي. د اعتراضونو برخوالو ویلي چې د پاکستان پوځ له 2003 میلادي کال راهیسې په زرګونو ملکي پښتانه وژلي او په میلیونونو نور یې له خپلو کورونو بې ځایه کېدو ته مجبوره کړي، خو د پاکستان حکومت دا تورونه رد کړي دي.
ل ازادۍ رادیو د خبری مجلې په وروستیو شیبو کې په څو شیبو کې قدرمن اوریدونکو د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې لاند خبرونه. ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غنی د لوی څارنوال فرید حمیدی استعفا ومنله. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې حمیدی پرون د شخصي ملحوظاتو له مخې استعفا ورکړه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د لوګر له مس عینک کان څخه شاوخوا 2500 قلمه موندل شوي لرغوني آثار کابل ته ولېږدول شول. د دې وزارت ویان ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې آثارو کې 1500 هغه آثار دي چې خټین او مسی لوښي پکې شامل دي او پاتې ټولې سکې دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ لومړی ټیسټ لوبه نن کیږي. د کرکټ بورډ ویان ازادۍ راډیو ته ویل د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو دې لړۍ ته تر ډیره ځوان لوبغاړي غوره شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه به د مارچ په 10 نیټه پیل شي. همداراز دا دوه هیوادونه به په خپلو کې درې شل اووره مسابقې هم وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو مرستندویانو غوښتي دي چې له یمن سره نوره مالی مرسته وکړي. انتونیو ګوتریش وایي هیله لري د جګړه ځپل یمن لپاره چې خلک پکې له سختې قحطۍ سره مخامخ دي 3.5 میلیون ډالر بس په نټوله شي. ښاغلي ګوتریش پرون د سلو حکومتونو